السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز 2019 کال د نومبر د میاشتې 9 نیټه ده ملیحا میرزاده او د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبری سات کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په پیښور کې د ماښام 15 بجې شوې دي. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ نړیوالو او مقامی مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. خو اول خبرونه له نجیبا میرا.
په اسلام آباد کې د آزادۍ مارش احتجاج نن هم روان دی. مولانا فضل الرحمن وایي بې د عمران خان له استعفا بله لاره نشته. وزیر اعظم عمران خان نن د هند او پاکستان ترمنځ د کرتارپور لارې رسمي پرانیسته وکړه او جرمنیان نن د برلین دیوال د غورځولو 150 کلیزه په شاندارو مراسمو ولمانځي. د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د آزادۍ مارش احتجاج نن په 10 ورځ هم روان دی. د جمعیت علما اسلام فی ګون مشر مولانا فضل الرحمن پرون غونډې ته د وینا پر مهال یو وار بیا پر حکومت سختې نیوکې وکړې او د مذاکراتو لپاره شرط وړاندې کړ
کې حکومت کې مذاکراتي کمیټي آتی جاتی رہے.
د حکومت مذاکراتي ډله دلته ځی راځي، خو هغوی نه زموږ په خبره د پوهېدو صلاحیت لري او نه هم زموږ دریس په سمه توګه حکومت ته رسولی شي. نو ځکه مو ورته ویلي چې بیا کله دلته راځئ نو د وزیر اعظم استعفا هم له ځان سره راوړئ، خالی لاس مه راځئ.
تو استعفا لے کر آؤ، خالی ہاتھ نہ آیا کرو.
اپوزیشن ګوندونه وایي عمران خان د تیر کال په انتخاباتو کې په ټګۍ برګۍ اقتدار ته رسیدلی، نو ځکه دوی نه مني او ترېنه د استعفا غوښتنه کوي. خو حکومت او الیکشن کمیشن بیا وایي هغه ټاکنې رڼې وې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د هند او پاکستان ترمنځ د کرتارپور لارې رسمي پرانیسته وکړه. دا لاره سیک زیارت کوونکو ته د سهولت ورکولو په موخه پرانیستل شوې ده. اسلام آباد سیک زیارت کوونکو ته بې له ویزو پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکړې ده. وزیر اعظم پر دې مهال په خپله وینا کې داسې وویل:
مجھے یہ امید ہے کہ یہ ایک شروعات ہے.
زاهیل ملیم چې دا شروعاتي که خدای کول داسې ورځ به راځي چې د هند سره به مو اړیکې هغه سوي لکه څنګه چې پکار دي. خو درېغه چې د کشمیر مسله په وخت حل شوی وای.
زرګونه سیک زیارت کوونکي چې پکې پخوانی وزیر اعظم منموهن سنگ، فلم ستوري سنی دیول او پخوانی کرکټر نجوت سنگ سیدو هم شامل دي پاکستان ته رسیدلی دي. منموهن سنگ په کرتارپور کې رسنیو ته وویل نن د سیک ورورولۍ لپاره تاریخي او مهمه ورځ ده. په کرتارپور کې د نومبر په 12مه د بابا ګورو نانک د زیږون 1550مه کلیزه لمانځل کیږي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د علاج لپاره له ملک بهر لیږدول کیږي. د هغه لور مریم نواز وایي ډاکټرانو ورته ویلي چې د پلار په وینه کې هولیې کمې دي او علاج یې بهر ممکن دی. د کورنیو چارو وزارت وایي د ممنوع الخروج لیست نه د نواز شریف د نوم د لرې کولو درخواست ورته شوی دی. له تیرې سه مودې راهیسې نواز شریف د داسې ناروغۍ سره مخ دی چې په وینه کې د هولیو یا د پلیټلیټس کمبود تر سترګو کیږي. جرمنی نن د برلین د دیوال د غورځولو 150 کلیزه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځي. دا ورځ د اروپا په معاصر تاریخ کې د یاد وړ ګڼل کیږي. د 1907 کال د نومبر په 9 نیټه د ختیځ او لویدیځ جرمنی ترمنځ ولاړ دیوال چې د برلین د دیوال په نوم شهرت لري غورځول شو. په تیر یو اونۍ کې یوازې په برلین کې په دې اړه د 200 په خواوشا کې دستوري شوې دي. په دغو دستورو کې د برلین په مرکزی سیمه کې پر یوې ودانۍ د هغه انځور نمایش هم شامل دی چې زرګونه خلک پکې د 155 کیلومتری دیوال په نړولو کې برخه اخلي. تمه ده چې نن به د برلین دیوال د غورځولو په یادغونډه کې د هیواد ولسمشر فرانک والټر شتنمایر او وزیر اعظم انګیلا مرکل هم ګډون وکړي. د ایران سرکاري ټلویزیون وایي چې تیر ورځ ته راغلي زلزلې له امله لږ تر لږه 15 کسان وشل شوي او 1500 پورې نور بیا شوبل شوي دي. په ریکټر سکیل د دغې زلزلې کچا 15.9 ښودل شوې وه. نننی راپور پس له هغې خپور شو چې د لرې پرتو 80 کلو کې امدادي کاروایی سرته ورسېده. دې زلزلې په مشرقي برخه کې آذربایجان صوبه سخته ځپلې ده. د راپور له مخې 28 کسان په روغتونونو کې د درمل لپاره بستر شوي او نور معمولی ژوبل شوي ول چې د لومړنیو طبي مرستو نه پس کورونو ته استول شوي دي. په تاجکستان کې سرچینو مشال رډیو ته ویلي د نومبر په 6مه د دغه هیواد د ځواکونو او داعش جګړه مارانو ترمنځ په نښته کې 2 امنیتي افسران وژل شوي دي. په پلازمینه دوشنبه کې چارواکو په رسمي توګه اعلان کړی چې یوازې دوه افسران وژل شوي دي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې مخکې ویلیو چې د پولیسو یو افسر بهرام قاسمزاده او یو پولیسات عزت الله لطیفوف د نومبر په شپږمه هغه مالو وژل شول چې د داعش سخت دریځي ډلې شلو کسانو ازبکستان ته نږدې پر پوله پر یوه پوسته حمله وکړه. چارواکو لومړی وویل چې حمله کوونکي له افغانستان ورغلي ول. دوی ویل چې پنځلس سخت دریځي وژل شوي او پنځه نورې ژوندي نیول شوي. خو ځایي چارواکو په دوشنبه کې مشال رډیو ته د جمعې په ورځ وویل چې لږ تر لږه پنځه نور د پولي ساتونکي په دې حمله کې وژل شوي دي. په همدې حال کې د داعش سخت دریځي ډلې د جمعې په ورځ په یوه انټرنیټي اعلامیه کې د دې حملې ذمواري ومنله او ویل چې داعش غړو د تاجکستان لس پولي ساتونکي وژلي دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې په سهار وویل چې حمله د داعش غړو کړې وه چې ډېری تاجکستانیانو او له افغانستانه دې هېواد ته وړېدلي وو. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د دې حملې او افغانستان ترمنځ هیڅ تړاو نشته. دا تر دې ګړې د مشال لډیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته زموږ له همکار سراج ظهیر نه د کرنسیو بیې او د سبانی موسم حال اورو.
نن د خالی پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل پنځه پنځوس روپۍ دیرش پیسې غسل کیږي او په یو سل پنځه پنځوس روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل نه نوي روپۍ پنځوس پیسې او په دوه سو روپۍ پنځوس پیسې. یو یورو په یو سل یو اویا روپۍ شپېته پیسې او په یو سل دوه اویا روپۍ دیرش پیسې. د متحده عرب امارات درهم په دوه سل ویخت روپۍ شل پیسې او په دوه سل ویخت روپۍ پنځوس پیسې. د سعودي عرب ریال په یو سل ویخت روپۍ شل پیسې او په یو سل ویخت روپۍ پنځوس پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ نه نوي پیسې اخیستل کیږي او په دوه روپۍ دوه پیسې خرڅول کیږي. او دوه سوه اویا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه اته شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د اتوار پورس په پیښور بنو ژوب او کویټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې په درجه حرارت زیات نه زیات شپږویش او کم نه کم دولس، بنو کې اتویش او یوولس، ژوب کې شل او پنځه، او کوټه کې به زیات نه زیات ولس او کم نه کم درې ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په اسلام آباد کې د آزادی مارچ په نوم د حکومت ضد اپوزیشن ګوندونو احتجاجي پرلت دوام لري. په پاکستان کې د پولیو یا ګزر ناروغۍ دوه نور کیسونه ریکارډ شوي چې ورسره په روان کال کې یې شمېر دوه اتیاو ته رسېدلي. وجوهات یې څه دي؟
پولیو ورکر دي چې هغه ته زرګونو ته خزان ملاويږي، دغه هغه به جالي مهم چلو چې زرګونو کې څه داسې جاغو ته پر رپورټ شوي هم نه دي.
دا خیبر پختونخوا په بنو کې د وکیلانو ټولنې تر سوري لاندې د جنسي زبرونو په اړه د پوهاوي غونډې حال درکو
چې دا هیرسمنت ریپ او اسیډیټی ادي چې دا اویرنس سیشن په دوشي یونیورسيټي شه مارکس دی پورا هیرسمنت کې جی زمیش فری اف کاسټ کیسز کوي رټولې خلک دی پورا.
د مومندو پړانګار اوسیدونکو شکایت کوي چې دوی د مومندو ډیم لپاره ځمکې ورکړي خو تر اوسه پورې معاوضه ورته نه ده ورکړل شوې.
یو خو خو سیدا بونو ویوړو توسم کورونه زاله صاحب نه کوم سره ګورنمنت د بورو په امداد نه هغه په کې دیږي یو بل فرا باندې تاسو دار اوسه نو میرا باندې وکړي چې پر یو شیر شي نه پرې غاړه شي.
مشال ریډیو تر پای واوره. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای حکومتي مذاکراتي کمیټه ته ویل دي چې کله هم خبرو لورزین او د ځان سره دی د وزیر اعظم عمران خان استعفا وروړي ګینی د خالی لاس ورتلو ضرورت نشته. بل خو د پاکستان د دفاع وزیر او د حکومتي مذاکراتي کمیټه مشر پرویز خټک پروند کمی سملې غونډه ته ویل اپوزیشن جمهوریت او قانون نه مني. د په خبره کې اپوزیشن ګوندونه د جمهوریت خبره کوي نو مولانا فضل الرحمن د سملې ته ورولي چې دوی سره مذاکرات وکړي. نور تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله را کوي.
د نومبر په اتمه ماخوستن ناوخته د ازادي مارچ ګډونوال چې د تیرو نهو ورځونو د اسلام آباد په اچ 9 سېکټر او په کشمیر های وې موجود دي. تخپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل تیر ورځ هم ویلی وو چې نهو حکومتي مذاکراتي کمیټي د دوی په دریس پويږي او نه غوښتنې خپل مشورولې ته درسولو جرأت لري. نو ورته دا پیغام ورکوم چې بیا کله هم زمنګ خواته راځي نوزان سره د وزیر اعظم عمران خان استعفا هم راوړي، ګنې خالی لاس راتللو ضرورت نشته. زه منم چې د پاکستان فوج ډېرې قربانیانې ورکړي دي او د اختلافاتو باوجود موږ ترې دا تمه لرله چې په دې ملک کې به امن راولي. زه دا هم ویل غواړم که زموږ مرسته ورسره نه وي نو په یوازې یې دا هدف هم نشو ترلاسه کولی. زموږ په مشرانو، ملګرو او کارکنانو ځان وژونکي بریدونه وشول او په یوه یوه حمله کې 1.5 کسان وژل شوي دي. نو دا قربانیانې موږ دې لپاره ورکړې وې چې عمران خان په شان خلک په پاکستان حکومت وکړي. موږ بالکل هم دا قربانیانې دې لپاره نه وي ورکړي. د ذکر دا چې حکومتي مذاکراتي کمیټې د نومبر په 14 او 15 د اپوزیشن رهبر کمیټې سره په اسلام آباد کې دوه واري مذاکرات وکړل خو څه نتیجې ته ونه رسیدل. بلخوا د پاکستان د دفاع وزیر او د حکومتي مذاکراتي کمیټې مشر پرویز خټک پرون د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی غونډې ته وویل دوی د درغلۍ خبرې کوي. موږ هم د درغلۍ خبره کړې وه خو موږ اول الیکشن کمیشن ته لاړو، عدالت ته لاړو او اسمبلی ته هم راغلو خو چا زموږ خبره وانه وریدا. اوس مولانا صاحب وای دا جرګه د وخت تیرولو لپاره وا. نو زه ورته ویل غواړم چې او موږ به وخت تیرولو لپاره درتللو، تاسو څه کولای شئ؟ د دوی دا تماشا به نوره چلیدو ته نه پرېږدو ځکه چې داسې دا ملک نشي چلیدلی. په پاکستان کې دوی جمهوریت او قانون نه مني. زه اپوزیشن ته وایم چې تاسو د جمهوریت خبره کوئ نو ورشئ او مولانا صاحب اسمبلی ته راولئ، بیا موږ سره خبرې وکړئ. د یادونې دا چې د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو د آزادۍ مارچ د اکتوبر په 1 اسلام آباد ته را رسېدلی دی، د حکومت نه ځینې غوښتنې لري چې پکې د نورو ترڅنګ وزیر اعظم له استعفا ورکول او د فوز د مداخلې نه په غیر بیا انتخابات کول شامل دي.
په اسلام آباد کې د آزادۍ مارچ په نوم د حکومت ضد اپوزیشن ګوندونو احتجاجي پرلت نن 10 ورځ ده. خو د احتجاج مشر مولانا فضل الرحمن پرلتوالو ته د وینا پر مهال په خپلو بنیادي نکاتو سربېره ځینې نورې غوښتنې هم کړې دي چې مهمې یې د لادرکه کسانو راڅرګندول او د آزادې عدلیې برلاسي توب دی. دا چې مولانا فضل الرحمن له دغو اضافي غوښتنو نه څه ترلاسه کول غواړي، احمد شاه اعظمي یې په اړه رپورټ لري.
په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو حکومت ضد احتجاج د اکتوبر پر 1.5 له 4 بنیادی غوښتنو سره پیل سو چې د وزیر اعظم عمران خان استعفا، انتخابات له سره کول، سیاسي بندیان راخوشي کول او په آئین کې د اسلامي دفاعاتو محفوظ ساتلو. مولانا فضل الرحمن هر ماښام پر لټوالو ته وینا کوي او پر ذکر سوو 4 بنیادی غوښتنو سربیره پر ځینو نور موضوعاتو هم بحث کوي. نوموړي د نومبر پر 15 وویل چې لادرکه کسان دې راخوشي کړل سي او که تورن وي نو عدالت ته دې وړاندې کړل سي. له هغه وروسته د نومبر پر 16 وویل چې د یو اړخیز احتساب عمل دې ودرول سي او عدلیه دې آزاد پرېښودل سي. دا چې نوموړي له دې بیانونو او غوښتنو څه ترلاسه کول غواړي، په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو شنونکی محمود جان بابر وایي چې مولانا هغه موضوعات څېړي چې پوز په خپه کیږي.
هغه خبرې کوي چې په کوم باندې فوج متوجه کیږي یا فوج باندې اثر کوي د پاکستان، او هغه چې کوم د اختیارات هغه سره دي یا هغه چې کوم د نظام کې چرته هغه سره کلر ډېر طاقت هغه سره کوم وي، نو دوی هغه طاقت چیړي او چیړي دي لپاره چې هغه ته احساس ورکړي چې که ته زمونږ خبره دې وخت کې نه منلې کېږي نو ستا هم چې کوم دې وخت کې کوم اختیار دی.
مولانا فضل الرحمن پر لطوال ته د وینا پر مهال د آئین د برلاسي توب او د قانون په دایره کې ادارو ته د واک ورکول خبره کوي. نوموړي دا خبره هم څو ځله تکرار کړي چې باید یو عمراني معاهده یا ټولنیز تړون وسی چې هر اداره د 1903 کال له آئین سره سم په خپلو حدودو کې وسی. بلخوا د باچا خان پونتن چارسدی او ښوونکی ډاکټر عبدالشکور وایي چې مولانا فضل الرحمن ځکه نورې غوښتنې رامخته کوي چې خالي لاس ولاړ نسی.
که ته په یو خبره پسې نښتی وو چې استعفا او هغه بیا نه کېدو زور نه نیوو، بیا لکه د درنې به داسې مقصد نه پاتې کېدو، نو درنې د ساتلو دپاره حکومت د فشار د برقرار ساتلو دپاره ما خیالي دا ټولې خبرې ضروري دي. په وخت وخت او مولانا چې کوم ټیم دی د مذاکراتي کو دا خبره هم کړې چې بلکې دا موږ نور سیوا کوو، دا دباو حکومت نور سیوا کوو.
په پاکستان کې شنونکي په دې نظر دي چې مولانا فضل الرحمن دا ګڼي چې په دې هیواد کې د واک لوی سرچینه پوز ده، نو په همدې خاطر نوموړی پر هغو موضوعاتو خبرې کوي چې پوز ته راجع کیږي. نوموړی اوس د بیا انتخاباتو کولو شرط دا هم یشي دي چې پوز دې له دې پروسې لري وساتل سي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې دا وخت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري په ګډون د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر مشران د درغلو په داسې بېلابېلو مقدمو کې بندیان دي چې دوی یې بې بنیاده بولي. په عین حال کې واکمن تحریک انصاف د اسلام آباد هایکورټ ته درخواست ورکړې چې دوی ته له بهر هیوادونو د ورغلو چندو په اړه د پلټنې نه کېږي. قانون پوهان وایي له بهره پیسې ترلاسه کول یو جدي مسله ده او که چېرې په سمه توګه پلټنې وشي او دا پیسې د پاکستان له قانون سره سم نه وي ترلاسه شوي نو تحریک انصاف یې ډېرې سختې نتیجې هم لیدلې شي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ واکمن تحریک انصاف د نومبر پر 8 نیټه د اسلام آباد هایکورټ ته درخواست ورکړی دی چې د انتخاباتو کمیشن دی د دوی د بهرنیو چندو په اړه تحقیقات نه کوي. دا له هغه وروسته ده چې یاد ګوند لومړی د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ته په ورکړي درخواست کې دا غوښتنه کړې وه خو د یاد ادارې لخوا رد شوې وه. قانون پوهان وایي پر اپوزیشن ګوندونو چې کومې مقدمې روانې دي د هغوی زیاتره مقدمو پرتله پر تحریک انصاف پورې سوی د غیر قانوني پیسو ترلاسه کولو تور جدي دی. ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر په دې اړه مشال راډیو ته وویل
الیکشن رولز په مطابق ایسټ چې کوم دی ډیکلیئر کړی په غو نه زیات ایسټ څو خاطه فارن فاندینګ دی وی چې موږ ته د دې سورس نه فاندینګ شوه دی او هغه فاندینګ سورسز نورې یا فاندینګ نور شوه نو دا خبره ډیره زیاته واضحه ده چې وزیر اعظم لکه چې کوم آرټیکل دوش په تو درش په تر صادق امین نشي پاتې کېدلای نو چې صادق امین نه دی دای به خامخه په دې توګه باندې نشي پاتې کېدلای.
د اپوزیشن ګوندونه که څه هم عمران خان او د هغه په ګوند کې شامل یو شمیر شتمن کسان په درغلي تورونه وي خو په عین حال کې دا تور هم پوری کوي چې د هغوی پر ضد هیڅ تحقیقات نه کیږي. ایډوکیټ شاب خټک وایي نه د اپوزیشن ګوندونو دا تور بې ځای دی او نه په پاکستان کې د حکومت له اړخه د اپوزیشن ځپلو عمل په لومړي ځل ترسره کیږي.
بد مرغه چې کله دلته د پیپلز پارټۍ حکومت پاتې شوی دی نو هغوی هم خپل مخالفین همیشه د دیب د زرګي سره د هغوی خلاف کاروانې کړي دي او دغسې د نواز شریف چې کله حکومت و هغوی هم دغه طریقې کړي دي چې د خپلو ملګرو د کرپشن کیسونه دباو کړي دي او په مخالفینو یا په اپوزیشن باندې چې کوم کیسونه وغیره زور ورکړی دی.
دا په داسې حال کې دی چې د اپوزیشن ګوندونه د اکتوبر له 1 په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د روان پرلت له لارې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي خو عمران خان وایي اپوزیشن ګوندونه یوازې دا هڅه کوي چې د درغلیو له مقدمو ځان وساتي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې اوریدلې او لیدلې شئ. په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغي دوه نور کیسونه ریکارډ شوي دي چې ورسره روان کال د دیش میر 2 تر رسیدلې دي. د پولیو پروګرام لپاره د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سینیټر عائشه رضا فاروق مشال ریډیو ته ویلي چې د پولیو پروګرام کې درغلو او ناسم انتظامی چارو له وجې د پولیو پرنز کابو موندلو هڅو ته زیان رسیدلې دي. دوی ویل د هغو چارواکو پر ضد د کاروایي وشي چې په وخت یې د پولیو ضد جعلي کمپین کړی وو او د کیسونو پټولو کوشش یې کړی. خو د صحت وفاقي وزیر ویان دا خبره رد کړې ده. نور تفصیل ګلای ازرا کوي.
په خیبر پختونخوا کې د پولیو پروګرام یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط د نومبر پر 9 مشال اړوي ته ویل چې د پولیو P2 وایرس پټولو هڅې شوې دي چې له وجې د پولیو نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. دغه چارواکي ویل باید دا کیسونه په 24 غنټو کې رپورټ شوي وای. د پولیو یا ګوزن ناروغي درې قسمونه دي، په دې کې P1 P2 او P3 دي خو تر ټولو خطرناک P2 دي. که څه هم په 2016 کال کې پاکستان په رسمي توګه د پولیو ناروغي P2 ختمېدو اعلان کړی وو خو اوس د پولیو پروګرام چارواکو د دې پټولو کوشش کړی دی. چارواکي دا هم ویل چې د دې ترڅنګ د پولیو پروګرام کې په قومي او مقامي کچه درغلي هم شوې دي. د پولیو پروګرام لپاره د پخوانی وزیر اعظم سلاکاري سینیټري عائشه رضا فاروق مشال اړي ته ویل حکومت دې پر دې معاملې د سیاست پر ځای د ناروغۍ په ختمولو زیاته توجه ورکړي.
حکومت بالکل کور اپ کر رہی ہے اس میں جو کیسز.
حکومت د پولیو P2 وائرس ناروغانو د پټولو کوشش کوي. په دې کې دا خبره مهمه نه ده چې کیسونه مخې ته راغلي، باید حکومت پر وخت اقدامات کړي وي. په دې کې وخت ضایع کړل شوی دی، دا فکری بے معنی ده. حکومت ته پکار ده چې د دې معاملې پلټنې او ککړو کسانو پر ضد کاروایی وکړل شي.
جو لوگ اسے ملوث تھے ان کے اوپر انویسٹیگیشن کرنی چاہیے.
سینیٹر عائشہ رضا په داسې حال کې دا خبره کړې چې په دې وروستیو کې د پولیو پروگرام لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار بابر بن عطا له عہدې لرې کړل شوی وو او د هغه پر ځای ډاکټر رانا صفدر ګمارل شوی. په پیښور کې د هم ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید مشال لري چې د پولیو پروگرام کې ډېرې زیاتې انتظامی ستونزې موجود دي او د دې ناروغۍ لپاره فنډونو کې درغلې هم شوې دي.
پولیو ورکر دوی چې هغه ته پزرګونو ته خاګان ملاوي دي او هغه به جالي مهم چلو اغي بالتا چکم دے دا ماشومان لبے نخ ول گولی پکو تو باندی او پریکار کے بیراو سچ دیتا پولیو ویکسین ورک لشو ہو پ حقیقت کی با آلتا ویکسین نو تقسیم شوی دا خو سر بدری کے صدا چرالا دا سے پزرگون کے سے داسی جاغو سفر رپورٹ شوی ہم ندی زما پ خیال چکم دے نو ٹولا مسئلہ چکم دا آغا دا انتظامی نہلی نہ ذکر چھ کمنگ اجلاس میٹنگ تو گرو نو روزانہ کلا ڈپٹی کمشنر میٹنگ دیکھ رہے وزیر صحت وزیر اعظم ہم پمیاس کے وزن میٹنگ کئی دیر پر خصوصی ٹاسک فورس جوڑ شوے دے
خبریال تاریخ وہی زیادہ کڑا چھ دا پولیو کارکون کو سما روزانہ ہم نہ دشوی چھ لو وجی دا پولیو زد واکسین خرابی گی خدا صحت وفاقی وزیر ڈاکٹر ظفر مرزا ویان سجاد مشال ریڈیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړ او ویل چې حکومت چاري هم د پولیو ناروغانو شمیر پټولو هڅه نه کړي او نه هم په دې پروګرام کې درغلي شوی. دوی ویل چې د پولیو په ناروغي سیاست پکار نه دي خو په پاکستان کې د پولیو پروګرام باوجود تر اوسه پورې د پولیو ناروغانو شمیر دوه اتیاو ته رسیدلی دي چې زیاتره یې په خیبر پختونخوا کې دي.
د مشال ریډیو د اتوار یاد یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنی مو بجو
د سولې پر لور
په پاو کم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاو کم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنري غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درېنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلونی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم پینزو بجو تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته وګورئ. په بلوچستان پوهنتون کې د پټو کیمرو په واسطه د جوړو شو ویډیوګانو پر ضد احتجاج کوونکي وایي حکومت کوشش کوي چې دا مسله خاموش کړي. دی وایي د راتلونکي دوشنبه په ورځ به په یاد پوهنتون کې پراخ احتجاج کوي. احتجاج کوونکي وایي کو راپورته کړې غوښتنې ونه منل شوې نو د کوټې تر څنګ به په ضلعو کې هم احتجاج پیل کړي. خو حکومت وایي دې مسلې ته پام کړی دی او پلټنې کوي. د صوبائی حکومت ویان وای دوی نه یوازې دا مسله جدي اخستې ده بلکې په ټوله صوبه کې د میرمنو د زبرول کېدو پر ضد ګامونه اخلي. بوریوال کاکړ په دې موضوع رپورت جوړ کړی.
په بلوچستان پوهنتون کې د بیلابیلو سیاسي تنظیمونو پر استازو جوړه جرګه وای حکومت هڅه کوي چې په یاد پوهنتون کې د پټو کیمرو په وسیله د جوړو سوو ویډیوګانو مسله هیر کړل سي. دوی وای پر دې مسله یې لومړی ورځ احتجاج کړی او تر هغه وخته به یې جاری ساتي چې د دې ویډیوګانو په جوړولو کې لاس لرونکو ټولو کسانو ته سزا نه وي ورکړل شوې. د زده کوونکو د سازمانونو پر استازو د مشتمل طلبا ایجوکیشن الاینس یو مخکښ کبیر افغان د خپل غوښتنو په اړه مشال راډیو ته وویل
موږ تر ټولو غټه مطالبه دا ده چې په دې کې کوم تیر وایس چانسلر وو هغه گرفتار شي او د هغه څخه کوم خلک د ټیم کوم اوس مطلب شوی دي هغه دین گرفتار شي د هغو خلاف دی فایر وایس په دې سکینډل کې خلک تشکاره توګه ملوثي ټول انډستری ګوا د خلک ګوا د استادانو ګوا د ټول انډستری ملزمین ګوا دي.
کبیر افغان ویل چې پر دې غوښتنو د صوبې ټول سیاسي تنظیمونه په یو خوله دي.
پدې کې موږ بلوچستان سګنیشن پجار بلوچستان سګنیشن دی پدې کې پښتون سټوډنټ فیډریشن آزاد دی هزاره سټوډنټ فیډریشن دی بلوچستان سیکشن کمیټې دا جمعیت طلبه اسلام مزیاتی دی پښتونخوا سټوډنټ فیډریشن دی پیپلز سټوډنټ فیډریشن دی او انصاف سټوډنټ فیډریشن پدې کې زموږ سره تر اوسه دا تنظیمان ګرځي او موږ لا یو پلیټ فارم د دې خلاف دې خپل احتجاج روان کړی دی.
نوموړي وویل چې که غوښتنې ونه منل سوې نو هر سازمان به پر خپل سیاسي ګوند غږ کوي او د احتجاج لړۍ به د صوبې ټولو ضلعو ته غځوي. خو د بلوچستان حکومت وایي چې دا مسله جدي اخیستې ده په دې اړه یې پلټنې روانې دي او چې هر څوک پکې په ګوته سي نو سزا به ورکوي. د وزیر اعلی ویاند لیاقت شاهوانی مشال راډیو ته وویل چې د داسې پیښو مخنیوي د دوی د حکومت لومړیتوب دی.
ایف آئی اے جو انویسٹیگیشن کر رہی ہے
د تحقیقاتو فدرالي اداره اف ای ای د دې مسلې پلټنې کوي. هغوی یو رپورټ عدالت ته وړاندې کړی دی او عدالت یې ګوري. په دې اړه نور تحقیقات هم روان دي او چې تفصیل یې راشي نو عدالت به ښکېلو کسانو ته سزا اوروي او ټولو ته به سزا ورکول کېږي.
دا له هغه وروسته ده چې په اکتوبر میاشت کې په بلوچستان پوهنتون کې داسې ویډیوګانې مخې ته راغلې چې د احتجاج کوونکو په وینا په پټو لګول سوو کیمرو اخیستل سوي وې. د بلوچستان گورنر امان الله یاسینزی د پوهنتون وایس چانسلر جاوید اقبال له دندې لرې کړی و او د دې مسلې د پلټنو اعلان یې کړی و. جاوید اقبال او د پوهنتون انتظامیه نه یوازې په داسې څه کې لاس درلودل رد کړي وو، بلکې دا مسله یې تش د پوهنتون د بدنامولو هڅه بللې وه.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سلفی را سره اخلي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
ومی لگولو جی
گرگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار آغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیں لگو سن
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په بنو کې د وکیلانو ټولنې راه تر سوري لاندې د جنسي تیریو زورونو او تیزابي بریدونو د مخنیوي په اړه د پوهاوي یوه غونډه شوې. په دغه غونډه کې د تعلیمي ادارو ښځینه او نارینه او زده کوونکو سیاسي او سماجي خلکو ګډون کړو. د وکیلانو د اتحادیې مشران وایي د جنسي تشدد او زورونې ښکار خلکو لپاره به ویډیا مقدمې چلوي. عمر وزیر رپورټ لري.
زلا بنو کې د وکیلانو یوې ټولنې راه د سیوري لاندې جنسي تیری، تیزابي برید او زورونې د مخنیوي په لړ کې په ولس کې د پوهې پیدا کولو په غرض یوه غونډه وشوه چې پکې د بنو پوهنتون نارینه او زنانه زده کوونکو او نورو سیاسي او سماجي خلکو ګډون وکړ. د ټولنې منتظمینو په وینا دوی غواړي چې جنسي تیری او زورونې د مخنیوي په لړ کې خلکو ته پوهه ورکړي او د متاثره کسانو ویډیا مقدمه کړي چې ورته انصاف ورکړل شي. د سیمینار یا غونډې مقصد په اړه د بنو سره تعلق لرونکي د ټولنې مشره نتاشا سومن وایي
بانی عوام شه یوت چې کوم د میژونا پېښې مش اویرنس پیدا کی هریسمنت چې کوم د بیا کنورت شي ریپ دا باندې کوم د سټوډنټس تیم دا خپل حق دی پوره مخ شټل غوړي سه غلط کې مخ به اپ ټای چا سره چې غلط شو یو خو انصاف ضرورت ده. سو بیسیکلی همدا سیشن چې کوم وو چې دا هریسمنت ریپ او اسیډټیک ادي شي دا اویرنس سیشن پیدا شي یونیورسيټي شه مارکس دی پوره هریسمنت کې جی د مش فری اف کاسټ کیسز کوي رټولې خلک دی پوره چا سره ریپ شو وی هریسمنت نو تیر شوی دی.
نو ما وړه وای د جنسی تیری او زورونې ښکار خلکو دوی وړیا مقدمه کړي چې هغه یې تا انصاف ورسوي څوک چې د مختلفو مشکلاتو په وجه لاسرسی نه لري. د بنو پوهنتون زده کوونکي ارو بایمن خان وایي دغه شان غونډې زیات ضرورت لري چې دوی پر دې پوه شي چې څنګه ځان د زورونې وژغوري.
سیشن چې دی ارینج کړو هغه مو اٹینډ کړو هراسمنت ریلیټډ بینګ ا فیمیل مو د پر د ډیر فروټفول و ځکه چې دغه شی مو ته د پته و چلل چې هراسمنت اگینست کیم کیم چې کیم لاس دی هغه مې کنټری شي ایگزیست کوي او سرنګه هغه حکومت یې امپلیمنت کوي شي یا مې هغه ایکسرسایز کوي شي فیمیل ته بچار دو چې دی د پته وی چې سرنګه مې خپل رپورت لانچ کوي شي مې ته فردر انتظار وچ داسې مزید دی چې داسې سیشنز موږ ته ارینج کی چې انفارمیټیو وي.
د وکیلانو ټولنې یا اتحادیه مشره نتاشا سومن پوینا روان 2019 کال جنوري نه تر جون اولوش په ګومیاشتو کې یوازې مشومانو سره د جنسی زور زیاتې تر دیار لسو پورې کې سونه مخې ته راغلي چې د نوموړې پوینا زیات شمیر کې سونه نور داسې هم دي چې ریپورت شوی نه دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. د مشال ریډیو خبرونې تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د ماښام 5:30 بجې کیدونکو دی لنډ خبرونه لنجی بامیر اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د هند او پاکستان ترمنځ د کرتارپور لارې رسمي پرانیسته او کړه. دا لاره سیک زیارت کوونکو ته د سهولت ورکولو په موخه پرانیستل شوه. زرګونه سیک زیارت کوونکي چې پکې پخوانی وزیر اعظم منموهن سنگ، فلم ستوري سنی دیول او پخوانی کرکټر نجوت سنگ سیدو هم شامل دي. پاکستان ته تللي اسلام آباد سیک زیارت کوونکو ته بې له ویزو پاکستان ته د داخلو اجازه ورکړې ده. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي د آزادۍ مارچ په لړ کې به احتجاج دوام ولري او تر دې وروسته به د حکومتي پلاوي سره هله مذاکرات کوي چې د هغوی په لاس کې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا پاڼه موجوده وي. حکومتي لوری وایي د عمران خان له استعفا پرته د اپوزیشن پر نورو غوښتنو خبرې کیدای شي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د علاج لپاره له ملک بهر لیږدول کیږي. دغه لور مریم نواز وایي ډاکټرانو ورته ویلي چې د پلار په وینه کې حلیې کمی دي او علاج بهر ممکن دی. د کورنیو چارو وزارت وایي د ممنوع الخروج لیست نه د نواز شریف د نوم د لرې کولو درخواست ورته شوې ده. جرمنی نن د برلین د دیوال د غورځولو 30مه کلیزه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل. په تیر یوه اونۍ کې یوازې په برلین کې په ډېره د 200 په خوښه کې دستورې شوې دي. تمه ده چې نن به د برلین دیوال د غورځولو په یاد غونډه کې د هیواد ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر او وزیر اعظم انګلا مرکل هم ګډون وکړي. د ایران سرکاري ټلویزیون وایي چې تیر ورځ د راغلي زلزلې له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 520 پورې کسان بیا ژوبل شوي دي. په ریکټر سکیل د دغې زلزلې کچه 15.9 ښودل شوې. په تاجکستان کې سرچینو مشال ته ویلي د نومبر په 6مه د دغه هیواد د ځواکونو داعش جګړه مارانو ترمنځ په نښته کې 2 امنیتي افسران وژل شوي دي. په پلازمېنې دوشنبه کې چارواکو په رسمي توګه اعلان کړی چې یوازې 2 افسران وژل شوي دي. داعش د برید ذمواري منلي او وایي د تاجکستان لس پوله ساتي وژلي دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبریال سیرت زهیر یې تاسو ته وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپله اداریه په پاکستان کې د پولیو د رنس په مسله لیکلي. اوی دې هیواد کې د 2 لسیزو راهیسې د پولیو د مخنیوي پروګرام د ادارې یا مالی درغلیو نه پاک او په سم ډول را روان وو او دارنګ به د پولیو څاڅکي هم په وخت ورکول کېدل او د پولیو هر کیس به په ګوته کېدو. اداریه وایي خو د روسیو کې په دې کې هغه وخت لانجه رامنځته شوه چې ګارډین نومي اخبار د پاکستان په چارواکو تور پورې کړو چې د پولیو خطرناک جراثیم پی دوی د نړیوالې مرستندویه ادارو پټ ساتلې دي چې اوس هم په پاکستان کې شتون لري. اداریه وایي دا P2 جراثیم چې په پاکستان کې په کال 2014 کې ختم کړی شوی وو. خو یاد اخبار خپل رپورٹ کې وایي چې په اسلام آباد او د امیر کې د دې کیسونه راښکاره کېدل. دا ښایي چې پاکستان کې اوس هم د پولیو دا جراثیم موجود دي. خو د وزیر اعظم عمران خان د پولیو لپاره سلاحکار بابر بن عطا چا چې د روسیو کې استعفا ورکړي هغه له نړۍ نه دا جراثیم پټ ساتلي. اداریه وایي اوس چې د P2 دا خبره خوره شوه نو د حکومت نه هم یو څو پوښتنې جوړیږي. لومړی دا چې دوی به څنګه په دې پروګرام کې شفافیت راولي او دارنګ باید چې بابر بن عطا هم مخې ته راشي او هر څه روښانه کړي چې ولې یې په پټه د P2 جراثیمو په ضد مهم چلولې او ولې دا هر څه پټ ساتلی وو. اداري اخر کې وایي اوس هم وخت دی چې څنګه پاکستان وړاندې د پولیو ضد اقدامات په خشن ترسره کړي وو په کار دی چې اوس هم په هغه جذبې سره مخ په وړاندې لاړ شي او پاکستان له پولیو پاک ملک جوړ کړي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې اداري کې وایي قانون سازي ډېره ښه خبره ده خو باید چې په یو طریقہ وکړی شي. اداري وایي د زیارت پورز د قومي اسمبلی په غونډه کې حکومت د اپوزیشن د شور او احتجاج باوجود نه صدارتي ارډیننسونه او یولس بیلونه منظور کړل او په دې اپوزیشن ته د بحث موقع هم ورنکړی شو. د کومې وروسته چې اپوزیشن غړي او رسنیو ته وویل د حکومت رویه غیر جمهوری ده او د دې قانونونو سره سره به سپیکر او ډیپټي سپیکر هم چیلنجوي. اداري وایي پارلمان یو معتبر او اهم اداره ده چې د ملک لپاره قانونونه جوړوي او په دې کې د قانون پاس کولو خپل لار ټاکل شوی او کو وکتل شي نو ځینې وخت صدارتي اډیننسونه پاس کول ضروری هم وي او دا سه غیر آئینی عمل هم نه دی. خو د دې حتمی منظوري د پارلیمان د بحث وروسته ورکول کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکانومس مجلې په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن احتجاج څخه کتنه کړې ده. بلخوا فارن پالیسی مجلې د کشمیر د ځانګړي حیثیت تر ختمېدو وروسته د کنټرول په کرخه د هند او پاکستان ترمنځ په ترینګلتیا لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکی سفر خان وړاندې کوي.
اکانومیست مجله لیکي د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو ازادۍ مارچ په اسلام آباد کې یو هفته پوره کړه. که څه هم دې احتجاج د لبنان او عراق په څیر د ټول هیواد خلک نه دي راوچت کړي، خو په واقع تر راتلو وروسته دا لومړی ځل دی چې وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن له لوري د یو سخت چیلنج سره مخامخ شو. د دې ترڅنګ د اپوزیشن ګوندونو لپاره هم یو امتحان جوړ شوی چې د عمران خان د تمبولو لپاره تر کومه حده د جمعیت علما اسلام ملاتړ کوي. حکومتي کمیټه او اپوزیشن هر ورځ ملاقاتونه کوي او وزیر اعظم عمران خان دریز لري چې مولانا فضل الرحمن په انتخاباتو کې د څوکۍ پر بایللو غوسه ده. مجله لیکي له دې وړاندې داسې فکر کېدو چې د مذهبي ګوندونو خلک سرکونو ته د راوستو تر شا په وزوي، خو په دا ځل احتجاج کې دغه عنصر نه تر سترګو کېږي. پوز د عمران خان ملاتړ کوي او دې کار د اپوزیشن لوی ګوندونه په دې مجبور کړي چې د مولانا فضل الرحمن سره ودرېږي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د هند لخوا د کشمیر د ځانګړي حیثیت تر ختمولو وروسته د کنټرول پر کرخه ترنګلتیا زیاته شوي. د هند او پاکستان د سرتیرو ترمنځ پر یو بل د ډزو پیښې زیاتې شوي چې له وجې د کرخې دواړو غاړو ته میشت خلک کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. مجله لیکي په 2004 کې نوې ډیلی او اسلام آباد د کنټرول په کرخه پر ډز بندۍ صلاح شوي وو چې ورسره د امن په اړه د سیمې د خلکو هیلې زیاتې شوې وې، خو په 2014 کې د نریندرا مودی واک کې د راتلو وروسته په بیا بیا له ډزبندۍ سرغړونه وشوي. د کشمیر د ځانګړي حیثیت ختمول پاکستان غندلی او هند یې د ملګرو ملتونو له قرارداده په سرغړونه تورن کړي، خو نوې ډیلی دا کورنۍ موضوع ګڼي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
نن د برلین دیوال د نړېدو دیرش کاله پوره شول. دا دیوال په 1961 کال کې د سړې جګړې په اوج کې جوړ شوی او د جرمني خلک یې په دوو برخو ویشلی و. زرګونو کسانو د کلونو په اوږدو کې هڅه وکړه چې تر دې دیوال واوړي او د لویدیز جرمني خوا ته لاړ شي. زرګونه کسان له دې دیواله د اوختو پر مهال د ختیځ بلاک ته کواو د ډزو په نتیجه کې ووژل شول. ملالۍ بشیر رپورټ لري.
دیرش کاله مخکې نن د نومبر په 9 نیټه د برلین دیوال کانکریټ او ډبرې ونړېدې او جرمنیانو ته لاره پرانیستل سوه چې تر نړیوالې جګړې وروسته چې خلک پر دوو برخو ویشل سوي وو بیرته سره یو ځای سي. دا دیوال په 1960 کال کې جوړ سو او جرمني پر دوو برخو، جمهوری ډیموکراتیک جرمني چې په ختیځ بلاک کې وو او فدرال جرمني وویشه. د دې دیوال په جوړېدو سره د جرمني پلازمینه برلین هم پر دوو برخو وویشل سو. دا دیوال د سړې جګړې له نښو ګڼل کېده او نه یوازې خلک جسمن له یو بل جلا کړل، بلکې دا دیوال د فکر د طرز د جلاوالي لپاره هم وو. له 1960 کال څخه تر 1989 کال پورې تر 100,000 زیاتو کسانو هڅه وکړه چې در دې دیوال واوړي او تر شاوخوا 50,000 زیات یې وتوانېدل دا کار وکړي او لسګونو نور د دې هڅې پر مهال ووژل سول. په 1989 کال کې په ختیځ اروپا کې د پولینډ او هنګري په ګډون تر یو شمیر پاڅونو وروسته په ختیځ المان کې کورنۍ ناارامي زیاته سوه او تر څو اونیو دوامداره ناارامۍ وروسته د 1989 کال د نومبر میاشتې په 9 نیټه د ختیځ جرمني دولت اعلان وکړ چې د دې هیواد اوسیدونکي کولای سي لویدیځ جرمني ته ولاړ سي او د برندنبورګ او نورې دروازې یې پرانیستې. د همغه کال په سپتمبر میاشت کې د جرمني د دواړو برخو خلک له کولنګونو او چټکونو سره د دیوال دواړو خواو ته راټول شول او د دې دیوال په عملی ماتولو یې لاس پورې کړ چې په نتیجه کې دواړې برخې سره یو ځای شوې. د دې دیوال د سقوط ډیر عوامل په خبرونو او کتابونو کې راغلي چې یو یې د شوروي اصلاح غوښتونکي میخایل ګورباچوف قدرت ته رسیدل دی چې د ازادۍ او شفافیت په نوم سیاستونو سره یې د خلکو خوځښتونو ته لاره هواره کړه. د هغه وخت د امریکا ولسمشر رونالد ریګن هم په دې کار کې رول درلود او د شوروي اتحاد له مشر میخایل ګورباچوف سره یې په سویس کې ولیدل او په 1989 کال کې برلین ته د سفر پر مهال د برندنبورګ په دروازه کې ګورباچوف ته چې د کمونیست شوروي ګوند عمومي منشي او د شوروي اتحاد ولسمشر وو په خطاب کې وویل:
General Secretary Gorbachev, If you seek peace,
شاغلی عمومی منشی کته سول غواړي کته شوروی او ختیځ اروپا په اتحاد کې پرمختګ غواړي کته د لیبرال کېدو په لوي یې دروازې تراسته شاغلی ګورباچوف دا دروازه پرانیزه دا دیوال مات کړه
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
پرون په هغه ځای کې چې د امریکا د هغه وخت ولسمشر رونالد ریګان وینا کړې وه د هغه لوی مجسمه نندارې ته وړاندې سوه. د برلین دیوال ته ماتېدو په خوښۍ کې غونډې او جشنونه جوړ شول. د نورو لاملونو تر څنګ یو شمېر لویدیځ او افغان کارپوهان په دې باور دي چې د برلین دیوال د ماتېدو یو لامل دا هم و چې افغانانو د شوروي اتحاد پر وړاندې جګړه پیل کړه. د دوی په وینا د شوروي اتحاد پر وړاندې د افغانانو جګړې د شوروي اتحاد هغه تلسم مات کړ چې ګواکې دا اتحاد نه ماتېدونکی دی او همداراز شوروي اتحاد تر سخت اقتصادي او سیاسي فشار لاندې سو چې په ټوله کې دغه ټول لاملونه سره یو ځای سول او د شوروي او ختیځ بلاک د له منځه تللو سبب سول.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې پاکستانی چارواکو په مبینه توګه د نړیوالې ټولنې نه د پولیو د پی ټو وایرس کیسونه پټ ساتلي. تر دا مهال پاکستان د دې رپورټ په اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل مجید بابر راکوي.
برطانوي ورځپاڼه ګارډین لیکي پاکستانی چارواکو په مبینه توګه د پولیو ناروغۍ سبب د یو خطرناک وایرس رابرسېره کېدل د نړیوالې ټولنې پټ ساتلی وو. اوس د دغه وایرس پر ضد د واکسینو خفیه کمپاین چلول غواړي. ورځپاڼې د پاکستان په پولیو پروګرام کې د یوې سرچینې او هغو اسنادو چې ورځپاڼه دعوه کوي چې کتلی دي په حواله لیکي چې د پی ټو وایرس ناسو 12 اغېزمن ماشومان د نړیوالې ټولنې نه پټ کړل شوي دي. دغه وایرس د 15 کالو عمر نه کمو ماشومانو کې د مازورې سبب جوړېدای شي. ورځپاڼه د پاکستان د پولیو د پروګرام د بیړنیو مرستو د ادارې د مشر ډاکټر مالک صافی په حواله لیکي چې پاکستان کې د پی ټو وایرس وبا شته خو نور تفصیل نوموړي نه دی ورکړی. د ورځپاڼې په خبره د دینه مخکې د پاکستان نه د پی ټو وایرس خاتمه شوې وه خو د دې وایرس نه نوي اغیزمن کسان د برتانیې د مرستو د ادارې په شمول د حکومت او نړیوالو مرستندویه ادارو نه د پولیو لپاره د وزیر اعظم عمران خان د خاص سلاکار بابر بنعتا په هدایاتو په مبینه توګه پټ ساتل شوی. بابر بنعتا نه د درغلیو په تور تیره میاشت استعفا اخیستل شوی. د ورځپاڼې په خبره د پی ټو وایرس نه د اغیزمنو د مشکوک کیسونه په خاصه توګه د پاکستان شمالي علاقې دی امیر ضلع کې موندل شوی او یو په اسلام آباد کې موندل شوی. بلخوا قبایلی ضلعو لپاره د پولیو د پروګرام کوارډینیټر ډاکټر افتخار علي تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې نړیوالې ټولنې وار له مخه پاکستان د پی ټو وایرس نه صفا ګرځولی.
پی ټو خو آلریډي چې دی سرټیفیکیټ ملاو شوی دی. د پی ټو آلریډي چې ته څومره ایویډنس وګوري که نه لکه ویکسین صاف شوي دي په 2016 کې چې دی مونږ د ټول پروینشل لیول او نیشنل لیول چې دی هغه دا یو سرٹیفیکیٹ جوړ کړو چې هر ڈسٹرکٹ نه هر یونین کونسل ایون دی پوری چې دا ہیلتھ چې کوم ایمپلائیز دی ایل ایچ ڈبلیو چې کوم پولیو ویکسین ورکړي دا اوین دا سرٹیفیکیٹ هغه سره چې دا کورونو پورې سرچ شو چې پی ٹو ویکسین خو چا سره اویلیبل نشته. نو چونکه وائرس دی نه نو په دې وجہ هغه سرٹیفیکیٹ ټول دا شور کړو چې را او دا په 2016 کې شوی دی. دغه نه پس یو پر بیا هم دی دا
ډاکټر افتخار په خبره دا مهال پاکستان کې د پولیو د پی ون او پی تھری وایرس پر ضد واکسین ورکول کیږي. د پاکستان مرکزی حکومت د ګارډین ورځپاڼې د راپور په اړه په سرکاري توګه سندي ویلي.
فرائیڈے ٹائمز لکھی د جمعیت علماء اسلام فی گن مشر مولانا فضل الرحمان د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي او دا هم وایي چې د دغه بغیر خپل احتجاج نه ختموي. د فرائیڈے ټایمز په خبره آیا مولانا فضل الرحمان به په خپلو غوښتنو کې کامیاب شي او که داسې ونه شي نو د احتجاج به څه نتیجې ورکړي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرهندې اسد ناورو.
فرائیڈے ٹائمز مجلہ په پاکستان کې د سیاسي سړونکو په حواله لیکي د جمعیت علماء اسلام فی گد مشر مولانا فضل الرحمان ډیر زیرک او تجربه کار سیاستوال دی او چې کوم ګام هم پورته کوي نو ډیر په خیال او فکر او د خپل ګوند ګټې په پام کې نیسي. خو سړونکو لا هم د نتیجې ته نه دي رسیدلي چې د هغه د ازادۍ په نوم مارچ څه ستراتیژي لري او څه غواړي. په اسلام آباد کې د جمعیت علماء اسلام احتجاجي ناسته لا هم دوام لري او په دغه ناسته کې له هغه سره د پاکستان لویو سیاسي ګوندونو او پاکستان پیپلز ګوند هغه سیملاتړ ونک څنګه چې ترې تما کېدلا. مولانا فضل الرحمن په خپل ویناو کې ویلي چې مهمه غوښتنه یې د وزیر اعظم عمران خان استفاده خو په 2014 کال کې په اسلام آباد کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف احتجاجي درنې هم هغه نتیجې نه وي ورکړې چې کومې غوښتنې وي، او عین ممکن دی دا احتجاجي ناسته هم د پخوا په څیر بغیر لس نتیجې پای ته ورسي. مجله لیکي دا پوښتنه لا هم په خپل ځای ده چې د دې باوجود چې مولانا ته د اپوزیشن مشرانو وویل چې خپل احتجاج یو څو میاشتې وځنډوي خو داسې ونه شول. دا وخت ولس د ګرانۍ او اقتصادي مشکلاتو سره ټکوي خو څوک هم د دغې خلاف تر اوسه سړکونو ته نه دي راوتلي او احتجاج یې نه دی کړی. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې مولانا فضل الرحمن به آیا خپلې غوښتنې په حکومت ومني او که نه، او طریقې کار به څه وي. مجله لیکي یوه خبره دا هم ده چې د مولانا فضل الرحمن په زیاتره سیاسي موده کې هغه د اسټبلیشمنټ خلاف نه دی تللی، او د هغوی خبره یې کړې ده، او د پخواني پوځي مشر جنرال پرویز مشرف ملګری هم وو، او د هغه په وخت کې د متحده مجلس عمل په نوم اتحاد کې 15 کاله په خیبر پښتونخوا حکومت هم کړی دی. له دې سره سره تر ډېرې مودې پورې د کشمیر په اړه د پارلماني کمیټې مشر هم پاتې شوی دی، خو اوس خپل احتجاج کوونکو ته وایي د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د پوځ په نگرانۍ کې درغلی شوی دی. که څه هم د پاکستان پوځ دغه تورونه ردوي، خو د مجلې په خبره د هغه خبرې دي چې نور سیاسي ګوندونه یې د ویلو نه تر ډېره حده پورې ډډه کوي. بلخوا دا هم ویل کېږي چې په اسټبلیشمنټ کې ځینې کسان د دې خبرې نه دي خوشحاله چې وزیر اعظم عمران خان سره دي د پوځ پوره مرسته، د دې باوجود هم وي چې هغه د ولس په نظر کې د ځینو ادارو هغسې وقار ونه ساتو څنګه چې ترې تمه کېده، او هم په دې سبب د دغه کړیو ښایي مولانا فضل الرحمن د حکومت پر ضد احتجاج ته هڅولی وي. د فرایډی ټایمز په خبره که څه هم دا نه ده معلومه چې د مولانا فضل الرحمن د درنې نتیجه به څه وي، خو دا ښکاره ده چې د اسټبلیشمنټ ضد الزاماتو د وزیر اعظم عمران خان او د پوځ ترمنځ یو خلیج راولاړ کړی وي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تکتی کې چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې میش کډوال افغان حکومت او مرسته کوونکو ادارو نه غوښتنه کوي چې دوی سره دې مرسته وکړي. بل لوري ته د پکتیکا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طبي پیښو د جګړو له زیانمنو کورنو وزیرستاني او کډوالو سره د مرستو بهیر پیل کړي، او یا د مرسته به په برمل کې وزیرستاني او کډوالو ته هم وویشل شي. نجیب الله لوخیل یې تفصیل راکوي.
د پکتیکا په بیرمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال له افغان حکومت او نورو مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشي. هغوی یاد ستونزې د جمعې په ورځ مشال راډیو سره د تلیفون له لارې شریکې کړې، او وی ویل په بیرمل کې له اورښتونو سره هوا سړه شوې او دوی د خوراک پوښاک او د اوسېدو لپاره د خیمو په ګډون نورې اسانتیاوې نه لري.
زه زاید الله د بیرمل نه خبره کوم چې میسه درې میاشتې چې میسه مرسته بخیر غلې نه دو مرسته یې خسته روړله اورګینته یې روړله میسه بیرمل ته مرسته نه رسي خال ډېر د تکلیف سره مخامخ دی ورینګۍ وچوله سوړه دی ته میسه د خوراکي مواد ډېر ضرورت دی چې میسه دا هر ورځ.
د پکتیکا په بیرمل کې دوه نور وزیرستاني کډوال هم وایي ژمی راغی خو دوی سره نه مرستې کېږي او نه دوی د پوښاک وسایل او د اوسېدو ځایونه لري.
زه رحمت شاه خبرې کوم د شمالي وزیرستان سوال اوسېدونکی یم. سوړه روغای نه مرسته شته نه چاچي نه خیمه شته. زه ارجمان خبرې کوم د برمل ولسوالۍ نه مې سدا تکلیف دی. په برمل کښې درې میاشتې شوي څلوېښت میاشتې چې میسه مرسته نه دي روغلې. غوښتنه دا کوي چې میسه مرسته ملاو شي، هره میاشت دوڼه ملاوېږي، پیسې ملاویږي، خیمه ملاویږي. میسه دا د تکلیف دی.
بل لوري ته د پکتیکا د والي ویان زیار خان یاد په مشخص ډول د یاد ولایت په بیرمل ولسوالۍ کې وزیرستاني کډوالو سره د مرستو په باب وویل چې د مرستو په دې بهیر کې هغوی هم شامل دي.
بیرته راستنېدونکو دپاره او د کډوالو دپاره، خصوصا د ډیورنډ له هغې غاړې چې کومې زیانمنې شوې کورنۍ راغلي دي، دا ټولې دلته ولایتي ادارې کې بېلابېلو هغه ادارو چې اړوند دي او بېلابېلې هغه مرستندویې ادارې چې ورپورې تړاو لري، هغوی مشخص کړي دي، او په دې اړه اقدامات دي.
په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د 2013 زیږدیز کال د جون په نیمایي کې د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د یاد هیواد یو شمېر سیمو په شان د افغانستان پکتیکا او خوست هم زرګونه کورنۍ راکډه شوې دي. که څه هم په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو ګڼې کړې بېرته ستنې شوي، خو لا هم د هغوی زرګونه کورنۍ په همدې سیمو کې میشتې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پړانګغار مومند اوسیدونکي وایي چې حکومت د مومند ډیم لپاره لاغوی نظمکې نیولي، نو باید تاوانونه هم ورکړي. دوی وایي چې حکومت د دوی د کروندو په پټو کې سړکونه جوړوي، نو په کار ده چې کوم ځمکې نیولې دي هغې کې د سړکونه تیر کړي، نه چې د دوی کروندې خرابې کړي. خو حکومتي چارواکي بیا وایي چې د دوی کروندې یې نه دي خرابې کړي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
د سفری پړانګغار خلک وایي چې حکومت مومند ډیم ته کومه لار وباسي، د هغوی د کروندو په منځ کې جوړول شروع کړي. دوی ورته خپلې ځمکې خور کړي، خو دغه ځمکې د کروندو نه بهر د مونډې د سیند په غاړه دي او حکومت باید د دوی د کروندو ځمکې خرابې نه کړي. د میا شاسید هم په سفر کې د کروندې ځمکه ده او دی وای
نو موږ جی دا وایو چې دا روډ د نیر په دې غاړه شي، دیخوا هم زمونږ پټې ده. که په دې منځ دي نو جی زمونږ کنال اخوا پاتې شو، کنال دیخوا پاتې شو، نو د ارس نه ووت. یو خوا خو سیلابونو ویړو، د اوس هم کورونه ځان له ساز نه کړه. موږ سره ګورنمنټ د بورو په امداد نه دی، هغې په کې لګیا یو. بل خوا را باندې تاسو دا راوسته، نو مهرباني وکړئ چې په دې یو سیټ شي، د نیر په دې غاړه شي. هغه مخامخ جی د دوو کې کورو منځ کې سپینوالی په پړلې ښکاري، دا نقشه ده جی.
د سفری پړانګغار په اړخ د مونډې نه تر د مومند ډیم لار شپږ نیم کیلومتره ده. او هم په دغه غاړه د پړانګغاریانو د میاګانو او مراګورو ځمکې دي. دوی د غزبکې په باران او د سیند نه د ماشین په ذریعه اوبه کوي، غنم او سبزیانې به کوي. خو کله نه چې حکومت د مومند ډیم کار شروع کړي، خلک وایي چې دوی ته لا هم د ځمکو پیسې نه دي ورکړي، خو اوس لار هم د دوی په کروندو تیروي. لکه یو سپینګری اکبر ګل وای
نن زمونږ زمکی دی دلته او سړک پکې تیریږي، مونږ د ډیم خلاف نه یو. د ډیم مونږ د ترقې د کار بالکل مشکور یو. زمونږ نسوک دا تاسو نه کېږي، دا پټه ده. شاید انجینران راغلي دي سړک شروع کړي، زمونږ د لګي لګي زمکی دی سیټ تلاړ شو. زمونږ د لګي لګي پټي دی، خیر دی، مونږ خو له پټه ورکو دا نه چې مونږ دغه کو نن نه پوري مونږ نه چاته پوس نه کړي.
د محمد ډیم د پاره حکومت د سفر نه پاس په جګو وندو د مزدورانو او انجینرانو د پاره یو کلونه هم جوړ کړي او ورسره خوا کې سړک تیریږي. خلک وړي چې د سړک لپاره دی باید د دوی ځمکه خراب نشي، او که حکومت بیا هم داسې کوي نو دوی به احتجاج کوي، نو بیا دغه ستونزه به څنګه هواریږي؟ دا پوښتنه مې د ډیم لپاره د جوړې کمیټې د یو غړي اسسټنټ کمشنر قیصر خان نه وکړه.
راغلی و مطلب هغه خو امیډیټلی مطلب آلریډي زمونږ په ډیم سیټ باندې انجینئرز اویلیبل وو. هغه چې کوم مطلب هغه روډ معمولی پای کې الایمنټ کولو مطلب د هغې فوج باندې کم خورونچ پک راغلی و مطلب هغه تم بچلو شو مطلب وو سیر مطلب کم روډ چې نیو مې پانی مطلب زمونږ کار شاو شو مطلب د خلکو ایشو مونږ پوری تو ریزالو کړه.
دا پلان غار د زمکو خپل نهري وب نشته، خو بیا هم خلک وب پیدا کوي او کروندې پی کوي، هم دا روزګار دی. او دوی وای چې کډیم جوړ شي او نهرونه تیوزي نو ممکن نه د کروندې علاقې شي. خو دوی بیا هم وای چې دا تدې ونه شي چې د سرکونو او نور ودانو د پاره دی د دوی د کروندو ځمکې خرابې کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پړانګغار.
په خیبر ضلع کې ځوانان، مدني فعالان او پولیس چارواکي وایي چې په دې سیمه کې د آیس په نوم نشه ډېره زیاته شوې، او په خبره یې چې زده کوونکي او ماشومان هم په دې نشه روږدي دي. مدني فعالانو پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د آیس په ګډون د نورو نشه یي توکیو خرڅونکو سره ځینی پولیس مرسته کوي، خو د خیبر ضلع ډي ایس پي نواز خان دغه تورونه رد کړل. په دې اړه د اسرار المومن یو رپورټ اورو چې پکې په آیس نشه د یو روږدي تن خبرې هم اوري چې تیره ورځ یې له مشال ریډیو سره کړې دي.
په پېښور کې د انجینرینګ پوهنتون یو زده کوونکی چې نه غواړي نوم یې خپور شي وایي د آیس نشې په استعمالونکو کې زیاتره ځوانان دي چې پکې جینکۍ هم شته.
آیس نشه خو موږ شروع کړې دي چې ملګرو سره کې ناستو پاسېدو، ګروپ ډېر زیات په فیسبوک باندې موږ رابطه کوو، مسنجر باندې. هغې وجنه بس موږ فرسټ ټایم باندې یوز کړل، بس بیا پی رو رو بیل هم لگ لگ کوله. ایسې بس هفته کې پیدا ایسې دوه ورځې پس درې دغه شانتي بیا رو رو هغې دي. یہ بدی کو خدے دے ہاتھ کسان جوں سردی خول کر پشاور کسان جوں سچتے مردان مشتری بر مختلف کزو گن خلق تے جوں سرا
تے خبر جلی دے غٹ سرکاری روختون ڈاکٹر گلزادہ وائی آئس نشہ چھ یواری چا استعمال کرانو بیا یہ ہغا ادیشی نو موڑے وائی دا نشہ د گولو انجیکشن او سیګریټ په وسیله استعمال دي شي. نو د په خبره باید چې څه قسمه ګولې د وی او انجکشن د مستند ډاکټر له اجازه پرته استعمال نکړل شي. ډاکټر ګلزاده پرون مشال ډو ته ویل چې د آیس نشه انسان لیونه کوي، د بدن ټول اعضا ور خرابوي او تر دې چې د مرګ سبب هم جوړېدای شي.
بل د بچ کم نه مازغه هر وخت هغه اکټیو وي، تله به خوب نه ورځي، دی به ویخي، دی به ډېر اګریسیو وي. هغه خبره چې لیونتوب کې دا شي چې یو وړه خبره د ذهن ته واچولی شي، نو هغه به چې کم د هغې خبرې د مغته جوړه شي، هغه به لانجې کوي بدن باندې. دا ویجي چې لږ هغه ډېر زیات سره کمزوري شي، څومره بدن کې زموږ کا ډوکي وي، که نور نروس سیستم دی، کا نظام انحظام دی، دا ازمین سیستم دی، دا ټولو باندې خپل اثرات کوي. آی چې کم دی زموږ سره یو ډرګ دی، یو دوایي ده، هغه ته میتنفټامین وایي.
په خبر ضلع کې د آیس نشې د مخنیوي لپاره کارکوونکي مدني فعال داود پردیپ پرون مشال ډو ته وویل چې له ډېر وخت راهیسې د سیمې د مشرانو، سیاستوالانو او عالمانو په مرسته یې د آیس نشې د مخنیوي لپاره کار شروع کړی، خو د دې باوجود د دغه نشې خرڅونکي او استعمالونکي زیاتېږي. نوموړي تور پورې کړل دا ځکه چې د نشو خرڅونکو سره ځینې پولیس مرسته کوي.
دا دغه غټ غړي غونډې دي چې څوک دا کاروبار چلوي، دوی موږ په خلاف باندې بیا په سوشل میډیا باندې پروپاګاندا شروع کړلې، او ایون تر دې چې پولیس اهلکارم په دې کې ملوث و، لکه هغه د موږ سره ناشته هم نه کوله.
د خبر ضلع د پولیسو ډي اس پي نواز خان پرون له مشالو سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړل. البته نوموړي دا خبره مني چې په دغه سیمه کې د ماشومان او ځوانانو په ګډون ګڼ کسان د آیس په نشه روغ دي، خو نوموړی وایي شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې پولیسو په قبایلي سیمو کې کار پیل کړی، نو ځکه د دې نشې په مخنیوي کې به وخت لګي.
زموږ پروګرام د آیسو خلاف، د هیروین خلاف خو په مضبوط طریقه باندې روان دی. چې موږ په جمرود کې په یو میاشت کې 27,900 ګرام هیروین نیولې دي، 1,000 ګرام موږ آیس نیولې دي، 7,200 ګرام موږ افین نیولې راي، 24,000 ګرام موږ چرس نیولې دي.
په خبر کې په نشه د روغ دو کسانو د علاج لپاره جوړه د حق اواز په نامه د غیر حکومتي ادارې مشر محمد شفیق څورځي مخکي مشال ډوته ویل چې دا په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه خلک په مختلفو نشو روغ دي، چې 2 لکه یې په خیبر پختونخوا کې دي. موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه د خیبر پختونخوا د ځوانانو چارو وزیر محمد عاطف، د حکومتي کابینې د نورو غړو او نورو اړوند چارواکو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ څپه 621 کلو هرتز. لنډې څپې 2,111. 15,118. 13,580. 18,880 کلو هرتز.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د دې خبرونه په اخیره کې بلن خبرونه یو ځل بیا لنجیبا مې راوړو.
د نن ورځې روستي مهم خبرونه: د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د هند او پاکستان ترمنځ د کرتارپور لارې رسمي پرانیسته وکړه. دا لاره سیک زیارت کوونکو ته د سهولت ورکولو په موخه پرانیستل شوې ده. زرګونه سیک زیارت کوونکي چې پکې پخوانی وزیر اعظم منموهن سنگ، فلم ستوري سنی دیول او پخوانی کرکټر نجوت سنگ سیدو هم شامل دي پاکستان ته تللي. د جمعیت علما اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن وایي د ازادۍ مارچ په لړ کې به احتجاج دوام ولري، او تر دې وروسته به د حکومتي پلاوي سره کله مذاکرات کوي چې د هغوی په لاس کې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا پاڼه موجوده وي. خو حکومتي لوری وایي د عمران خان له استعفا پرته د اپوزیشن پر نورو غوښتنو خبرې کېدای شي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د علاج لپاره له ملک بهر لیږدول کیږي. د هغه لور مریم نواز وایي ډاکټرانو ورته ویلي چې د پلار په وینه کې یو ډول خلیې کمی دي او علاج یې بهر ممکن دی. د کورنۍ چارو وزارت وایي د ممنوع الخروج لیست نه د نواز شریف د نوم د لرې کولو درخواست ورته شوی دی. د پکتیکا امنیتی چارواکي وایي چې نن د شنبې ورځ له غرمې وروسته د یاد ولایت د میټاخان ولسوالۍ د خواجارم په کلي کې د افغان هوایي ځواکونو په برید کې 6 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په وژلو شو وسلوالو کې د برهان په نوم د هغوی یو مشهور قومندان هم شامل دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د یاد برید په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د جرمني نن د برلین د دیوال د غورځولو 30 کلیزه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځي. په تیر یو ونه کې واز په برلین کې په ډیړه د 200 په قوشا کې دستوري شوې ده. تمه دا چې نن به د برلین دیوال د غورځولو په یاد غونډه کې د هیواد ولسمشر فرانک والټر سټینمایر او وزیر اعظم انګلا مرکل هم ګډون وکړي. د ایران سرکاري ټلویزیون وایي چې تیر ورځ د راغلي زلزلې له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 1500 پورې نور بیا ژوبل شوي دي. په ریکټر سکیل د دغې زلزلې کچه 15.9 ښودل شوې.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. موږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښ شي وي. سبا له به د نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې راځو. زه ملی حمیرزاده، نجیب عامر او تکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازه غواړو. تاسو د ماقام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.